خوا سراسی دا دوی ګرځونه په داسې پر دې ساحو باندې را پراته وي لکه یو ورځ چې پر موږ باندې پرته وي. د ژوند که مجبوریت نه وي د ژوند امکان دلته ډېر کم دی او د ژوند کول ډېر سخت دی په دې ساحه کې. او خپل هغه ګازات چې د دغه موزر ګازات چې د دغه بټیو څخه تولیدیږي او دا خلک ورسره په عذاب او په تکلیف دي، بیخي نهایت زیات ورسره په تکلیف دي.
په کندهار کې د خښتو پخولو ډیری بټۍ په ډنډ او دامان ولسوالیو کې دي چې شمیر یې شاوخوا 200 ته رسیږي. د دغه دوو ولسوالیو ترڅنګ چې کندهار ښار ته نږدې موقعیت لري، د ښار په 15 حوزه کې هم د کلالانو د خټینو لوښو د پخولو بټۍ سته. د خښتو د بټۍ خاوندان پوهیږي چې د سوان د ناکاره توکو تور لوګي خلکو ته تنفسي ناروغي پیدا کوي. محمد اسماعیل چې بې وزلي خپله مجبوري بولي، وایي د سوان د نورو توکو به ایل ولیدي او د کارولو توانې نه لري.
او دا غزور دا یو څلور میاشت خواري ده په دې برابر ته یې کارونو بلو کار روزګار خدای خاص نسته. او موږ دغه څلور میاشت مو دغه خواري ده او دغه څلور میاشت بعد نو اخواته بل خواري ده سخم نه. خلک وای وای دا موږ دا دوه د سپه ځاوي، لیکن موږ خپل غریبان خلک یو، بس دغه روزګار دی دغه یو ځم یو کښنی زیره سره دی.
په عین وخت کې د کندهار د امیر روغتیا ریاست د چاپیریال ساتنې د برخې مسؤل ډاکټر نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې په تیر 1498 لمریز کال کې شاوخوا 4000 کسان د بیلابیلو تنفسي ناروغیو له امله د کندهار په میرویس او زبیر روغتون کې بستر سوي دي.
په تیر 1498 کال کې په مجموع کې 1,93,950 کسان کې په مجموع کې دا په OPD شکل یا په صرافا شکل سره د دو کتنه سوی ده. او په ټول کال کې په 1498 کې 3,150 کسان په شفخانه کې د تنفسي مشکلاتو له خاطره بستر سوي دي.
بلخوا د کندهار د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس امان الدین حمیدی په استوګنیزو سیمو کې د خښتو د بټیو شتون د چاپیریال د ککړتیا په برخه کې جدي ستونزه بولي او وایي په پلان کې ده چې دغه بټۍ د کندهار شمال د دهلی بند سیمې ته انتقال سي.
دغه ټوله د ټایر او د ربر د سوځولو په توسط باندې د خپل فعالیتونه مخ ته وړي، چې د یوې خوا خو موږ ستاسو ورځ تر بلې د تغییر اقلیم شاهدان یو، چې دغه هوا چې ککړه ده دا د تنفس له لارې چې دا خلک تنفس کوي په مختلفو تنفسي امراضو باندې اخته کیږي. د دې دپاره موږ په وارو وارو راغلي یو، ساحه مو کتلې ده، واقعا هملته ډېر بد حال دی. بیا مو موضوع د ولایت مقام سره شریکه کړې ده، د ولایت مقام په مفته باندې مو موضوع په اداري مجلس کې شریکه کړله. د اداري مجلس داسې پرېکړه وسوله چې د خلکو ته باید دالیه د بند خواته دلته مځکه مشخصه سي، چې دغه ټوله فعالیتونه چې دي دغه به موږ هغه سیمې ته انتقال کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د کندهار ښاروالي هم شاوخوا درې کاله مخکې ژمنه کړې وه چې د خښتو په خولو دغه بټۍ به له استوګنیزو سیمو څخه یو بل مناسب ځای ته ولېږدوي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني. په دغه پروګرام کې را سره کاغلی محمد مرزا کټوازی د افغانستان د ولسی جرګې مرستيال دی. جناب کټوازی صاحب په خیر اغلی بسته. مننه کور ودان. جناب کټوازی صاحب، زما اوله پوښتنه دا ده چې ټاکل شوې ده چې تاسو یا د اساسي قانون پر اساس به تاسو د اسد له لومړۍ نه په رخصتیو باندې ځئ، سمه ده؟
بلې، څنګه چې اساسي قانون ویلي دي هغه چې د اسد په لومړۍ نیټه به شورای ملي پاکستاني رخصتي وټاکي.
بله، نو دا رخصتی په داسې حال کې کیږي جناب کټوازی صاحب چې کابینه لانه د معرفي شوی یا د کابینه نوی غړي نه کاندید وزیران نه دي معرفي شوی، تاسو مخکې لغنه چې نوی وزیرانو ته رای ورکړي پر رخصتی باندې ځي؟
واقعیت هم د شفق وروره کابینه مخ په حکومت باندې د هر نه فشار ډېر و. بلاخیره رئیس صاحب د شورای مصالحین ډاکټر صاحب عبدالله و نه پوهېدل چې خپله برخه کابینه معرفي کړي، نو اوس ولسی جرګه نشي کولای هغه د قدمې لپاره انتظار وباسي. چې قانون اساسي ویلي دي ولسی جرګه به دې تعطیلات وکړه، له تعطیلاتو بعد با حکومت کابینه معرفي.
او کټوازی صاحب لډیر مدیر رئیس وزارتونه او ځینې مهمه ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، یو شکایت او انتقاد دادی چې سرپرستان د اغه ډول چې وزیران متحد دي کار ته او پاسخګوی دي سرپرستان نه دي، فکر نه کوي چې دا مشکل بلا پسې دوام وکړي؟
ولا شفاف صاحب، بار بار موږ ولسی جرګې په حکومت باندې غږ داد. تیر مخکې حکومت زموږ به هر وخت په ډاکټر صاحب اشرف غني باندې غږ کوو چې بالاخره دا د سرپرستۍ مسله باید ختمه شي او وزیران د ولسی جرګې او ملت ته باید پاسوګویي. خو بدبختانه هغه وخت چې مشکلات و دوی دواړه نه وتوانېدل، تر اخره یې کابینه د سرپرستۍ په چوکاټ کې پاتې شوه او د سرپرستۍ قانون فقط دوه میاشتې یو وزیر یا یو رئیس ته اجازه ورکوي چې هغه خپله دنده کار وکړي، اما حکومت ناتوانه وو تر اخره یې کابینه نیمګړې او د سرپرستۍ کې پاتې شوه. بالاخره وخت چې نوي انتخابات وشو، رئیس جمهور له موږ سره په اول د شروع د انتخاباتو کښې لاس وشي، زه به ډېر زر وکوله چې خپل دیواد ته لس ورځو کې تاسو ته کابینه معرفي کړم او دا به نور د سرپرستۍ قانون له بینه ولاړ شي او دا به یو قوي کابینه وي چې هم د افغانستان خلکو ته جواب کوی وي او هم شورای ملي ته. اما بیا هم د سیاسي جوړجاړي له امله کابینه وځنډېدله، تر اوسه نه معرفي شوې. نو موږ بار بار په خپل حکومت باندې غږ داده چې که چېرې موږ یو منظمه او پیاوړي حکومتي کابینه ولرو په دې اساس وکړي چې طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، نو دا به د نظام لپاره ډېر په ګټه وي.
جناب کټوازی صاحب، دا څه امکان لري چې کچېرې د حکومت او د ولسی جرګې ترمنځ یو تفاهم وشي او ستاسو رخصتۍ وځنډېږي؟
بالکل، دغه چې هم شته په قانوني اساسي کې ولسمشر کولای شي چې فرمان ورکړي او د ولسی جرګې تعطیلات وځنډوي او په دغو شپو کې دوی خپله کابینه موږ ته معرفي کړي. مګر زه فکر نه کوم چې حکومت بیا هم وتوانېږي یا دغه فرمان ورکړي او یا دا تعطیلات ولسی جرګې وځنډوي. د ولسی جرګې ټول وکیل صاحبان دې ته لیواله دي، موږ له خپلو رخصتیو تعطیلاتو نه تېرېږو چې د خپل وطن ته کار وکړو. له یوې خوا وطن کې کورونا وبا حکیمه ده او له بلې خوا ګورو مهمې د سولې خبرې چې منطقي ټول حکومتونه لاس کې لري. نو دلته ولسی جرګه مکلفه ده چې د خپل حکومت تر شا ودرېږي او په دې اساسو شرایطو کې لاس ورکړي.
جناب کټوازی صاحب، تاسو په دې اړه له ښاغلي ولسمشر او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله سره خبرې کړي دي چې که زر معرفي سي کابینه څنګه؟
بلې، خو څو واره موږ له جلال اسماعیل جمهور رئیس سره خبرې کړي دي. اما د هغه خبره دا وه چې ما ټوله خپله کابینه معرفي کړې ده او تاسو په رئیس صاحب دی مصالحې چې جناب ډاکټر صاحب عبدالله د فشار راوړي. اما وخت چې موږ جناب ډاکټر صاحب عبدالله سره خبرې کړي دي، هغه هم دا تعهد راکړی چې ډېر زر به زه وکوم خپله کابینه معرفي کړم. اما کوم فشارونه چې په جناب ډاکټر صاحب عبدالله باندې دي، ټول چوکۍ ډېرې کمې دي او له ده سره سیاسي کسان ډېر زیات دي. هر څوک وزارتونه غواړي، نو بدبختانه دی نه پوهانېږي چې هغه خپل لیست
بله. کټوازی صاحب، اوس چې تاسو له خیر سره په دوبی په رخصتیو باندې ځئ، د اساسي قانون له مخې خو دغه د دوبی رخصتۍ چې دي هم دا په دې معنا نه دي چې باید تفریح وي او سیاحت وي او استراحت وي. یعنی وکیلان په یو ډول سره باید له خپلو ماکلینو سره وګوري، وضعیت په ولایتونو کې وڅېړي او بیرته راپور په اړه راوړي ولسی جرګې ته. تل وکیلانو باندې یو انتقاد هم دا دی چې دوی له رخصتیو څخه هغه ډول چې قانون وایي او لازمه ده استفاده نه کوي، یعنی دوی خپل شخصي کاروبار ته ځي. تاسو له دې خبرې سره څومره موافق یاست؟
شفق صاحب، دا د تعطیلات ویل کېږي د قانون له مخې هر وکیل صاحب مکلف ده په دغه 15 ورځې کې دی ولاړ شي له خپلو ماکلینو سره کښېني. یعنې دا رخصتۍ نه دي، دا تعطیلات دي. د خپلو ولسونو سره وګوري، هغه مشکلات چې په محلي ادارو ولایتو ولسوالیو کې دي د ولس لپاره هلته حل کړي. کوم چې هلته حل کېدونکي نه دي، هغه باید مرکز ته راوړي او عمومي تالار کې خبرې پرې وشي. بالاخره مرکزي حکومت مجبوره شي چې د خلکو ته د مشکلاتو ته رسیدګي وکړي.
ولې تل انتقاد هم دا وي چې وکیلان تعطیلاتو نه دغسې استفاده چې تاسو وایست نه کوي، یعنی فکر کوي چې خپله وظیفه دوی سمه نه ترسره کوي؟
شفق صاحب، د موږ اخري عمومي جلسه د دوشنبې په ورځ د 16 مطبوعاتو له طریقه د ما خبرې واروئ. امام ټول وکیل صاحبانو دا غږ وی چې دغه ځورېدلی ملت لپاره تاسو دغه پنځه څلوېښت ورځې رخصتۍ نه دي، دا تعطیلات دي، او تاسو هر یو کولای شئ چې خپلو ماکلینو سره ولاړ شئ او د ماکلینو مشکلاتو ته ورسېږئ. نو ټول ولس، ټول د افغانستان غریب مظلوم اولاد یګانه امید چې دغه ولسي جرګه ده ورته، نو انشاءالله زه په دې باور لرم چې موږ درانه وکیل صاحبان
کله کټه وزی صاحب چې تعطیلاتونه د ولسی جرګې غړي بیرته راځي اولین کار بم سوي کاندید وزیرانو ته رایه ورکول، که څه بل لومړیتوب هم شته؟
د ټولو نه مخکې مو شفق صاحب د ازادي راډیو اوریدونکو ته له هر څه نه موږ ته په دې اساس وخت کې کابینه ده، کابینه هم مو په حکومت باندې غږ کړی چې داسې یو کابینه جوړه کړي چې په هغه کې تمام اقوام د افغانستان او شایسته سالاري او تخصص موجود وي، چې هغه وزیر چې تاسو معرفي کوئ هغه وزارت ته جوړ وي، په هغه هرڅه کې زده کړې کړي وي. نو د ولسي جرګې له تعطیلاتو بعد به اولینه مسله د کابینې جوړول وي.
بله، د کابینې غړو ته رایه ورکول هغه دوه درې اساسي موارد چې تاسو به ډېر ورته پام کوئ جناب کټه وزی صاحب، هغه بد سوي
د وزیرانو پاک له اول موږ ګورو ولسمشر او رئیس صاحب د شورای مصالحیم غږ دا اوسي اول باید ټول افغانستان څلور دېرش ولایات تمام اقوام په دې کابینه کې ځان وویني. دوم خبره د موږ د وزیرانو اسنادونه پنځه کمیشنونه د موږ کار پې کوي، او زه خپله میناش د لومړی معاون د ولسي جرګې د کمیشنو په راس کې هم د دې اسناد کتل کېږي. هر هغه اسناد چې دي هر نامزاد وزیر قابل دي، قبول نه وي، خلاف د قانون اساسي وي، نو هغه موږ هېڅ رایې ته وزیر نه پرېږدو. نو ډایرکټ به له هغه نه کمیشنو نه رخصتېږي، او کوم وزیران چې مستحق دي وي او اسناد کې هر څه برابر وي هغه ولسي جرګې کې به صندوق ورته کول کېږي. نو که چېرې رایه واخلي هغه به منایش د وزیر د افغانستان د کابینې پاتې کېږي، او که رایه وانخلي ولسمشر نه موږ سره تعهد کړی دی چې دی به د سرپرست په توګه باندې وزارت ته نه ځي، او بالاخره کور ته به ځي، په ځای به یې پر څوک معرفي کېږي.
بله، او وروستۍ پوښتنه مې لپاره دا کټه وزی صاحب چې تر اوسه پورې به دا تېرو څو میاشتو کې چې کارونه کړي دي، خلک یو څه انتقاد لري چې یا به نصاب نه و پوره، د کووید 19 ناروغۍ هم موږ څومره معلومات لرو، ځینې وکیلان پې اخته دي، کارونه هم څنګه ترسره سوي، ترې راضي یاست که نه؟
شفق صاحب، ټولو اورېدونکو ته دا اطمینان ورکوم، له کومه چې د کورونا وبا مرض په مملکت کې پیدا شوی ده، یو جلسه هم د موږ د هغه نه ونصابه. تاسو مطبوعات کتلی شئ، موږ هر هغه قوانین چې راغلي دي او هر هغه ستونزې چې وي په هر شکل چې موږ د ولسي جرګې عمومي تالار نصاب را کړی ده در حال